او یا هم لتیگو او خطو دکی کری دی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
در ازاده راژیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو په زړه پورې راپور ته. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، توری او نسواری وریجی او د نورو غلو دانو لک تر لګه درې ډولونه کستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بېلابېلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له درې زرو سلو ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ و برخه اخیستې وه، له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوې، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وې، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې یې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلی دی چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خپرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستی.
مبارز صاحب داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس په خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنه پیل کړې، او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وري پاتلسم د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبه په ورځ د وري په 19 په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالان او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دري ژبې د کابلۍ لهجې له وروستیو خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواحات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواحات مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پیژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانش ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري آژانس رئیس او د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، له کلونو 1999 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د ډیورنډ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلي بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلي مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلي بدر نظر اخیستی.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډېره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډېره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي. چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستونکي شته او وو، کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستي دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1998 99 کې د کلید ګروپ لخوا مخکتنه وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنه ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. خو دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې جریان سرحد رسمي نیست. دغه کتاب ډېر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاڅېد او د استاد دغه کتاب یې پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې فارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وي چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته یې وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز سر کړي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته. جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږې چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په ورسته کلونو کې بیا لږ ډیر ناسازه وو، خواشینه ورته وو، متوجه هم ورته وو. او ما وویل چې که په ورستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکي مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی وو او ګڼ دینې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفې لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو باگ یه کانی ولی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناس ده پخپل بی وقتم رشوی دران سیوری پسیر جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید هره پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي. نو ای خدایا، نو ای خدایا، خدایا خدایا لویا خدایا، یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لرغونی افسانی، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورت ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړه انګلیسي کې فولک د خلکو معنی ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا آزمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی که نه، دا درې واړه لورې په خپل کتاب کې څیړلي او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ یې د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسو مورته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه به د تاریخ سره، هغه به د ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څېړي او فولکلور چې هغه څېړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی دا د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې ده او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي. کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډېر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانې ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تېره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې آزمون صاحب، په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډېر کار نه دی شوی، او په کار ده چې دا اړخ لومړی ډېر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړي دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زه ستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور ډېر پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي دا ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې یوازې هغه د میز تر شا څوک ناست یو، څوک ورته راغلی، څوک غږېدلي، ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار چې یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ثابوته ووځي، نو دا ډېر کم کسان دي. انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ییز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون د یو استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیقیږي. فکر نه کوم چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور په راټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت کې چې زه په پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فلکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې دا د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابي زګڼلې. نو څوک چې په دې راز کې وو یا په مشرتابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسته رسي. او نه دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او هلته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو خاص کار نه ده چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي، او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا اړې خبرې دي، زړې کیسې دي، نور لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپل ولسوالۍ، لخپل سیمې، لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، او هغه په دې چې مونوګراف یې ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپله په کورنیو وظیفو کې زما غږ به ډېر کسان اوري، په کورنیو وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین دغه مرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې هم دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیزې مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي د کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړې نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل، عبدالقدا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویلې چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کنفرانسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرین ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمنی فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کیږي. سر په چین کې ممتا چې ما ولیدل هلته خلک د خپلو فولکلور ته مخه کوي. موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کیږي خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شی برسه به ولویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، دریم د موسساتو یا اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه، څلور موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړ. خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ. دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیرې وو، سپینسرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو د یو الله خبر و ما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه. ما ورته دا خبره کوله
له شغلې آسمون څخه په مننې. تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد ته مخه کوو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ساعت ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد ته مخه کړو، همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
پنی مایشوا خلا بڑک ته خوب نه ورتلو، خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخستو، په دیوال رازړی دل سات ته یو قتل، شپا لنی مای خپس تیرا وګدا سای واخستا، سترګې پټکړې وګدو بڼو سترګې سره وپوخلې، لگا شیبه ای زان غلی ونیوا که گوند خوب برشی خونا، بیای هماغ انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سری جنگ کرده و ورسخه خپه ده، لای هماغ سزان غلی نیولیو سترگی دکیوی غریو نیولیو، بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد، دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړه، د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی و. یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خبرونه ور په زړه شوه چې ارواپو ډاکټر پکې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو، د بیزای فکرونو سوچونو فرزای خپل د خوخی او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی. کله چې پوه شوی چې خوب درغی، بیا په آرام ویده شئ. دې سره یې ناڅاپه له خولې اوف وتل، په خپل ځای کښېناسته، څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول، خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست، بالښت ای تکیه وکړه، سترګې پټې کړې، د آرامتیا ففارې درې وارې ژوره سا واخیسته، د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې. په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندا ننځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولی وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي. له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول، هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللی وه. په انځور یې لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې یې سره واړولې راواړولې، په دې جمله یې سترګې ولګېدې، دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي، فکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل، او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او په رنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، ارام اوږده سا یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان. زه لیونۍ یم؟ هو خبرې مانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستې کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کمکي جیب څخه یې اسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوی ښکارېده. داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې مستي ننوته، کاذبه نه حقیقي مستی. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې یې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته اشاره وکړو. بالکل، دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پې لوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه یې دې لپاره سوي عشقي کیسره، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده. خو شاید هلته څراغ بل و، خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی. یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای. فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادوو، هغومره داستان ډېر پیل کېږي.
بالکل دغه ځینې په عشقي کیسو کې باید د څراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمۍ راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا دا ډول د اوبو شنهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښي دي یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه خبره به دغه وي یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي. دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي. خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي. بعض شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی. د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راډل شوي دي.
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شیانو د حل خاطره ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهن وتلی وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمه را واخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کیدشته چې د وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نه کړو. تاسو لیکلي دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیاری تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل. یو کیسه کله په کیسې باندې بدلېږي نو په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویللو د هرې کلمې ته ځان ځان ته تم شو تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. سره منم چې همداسې باید وکړی شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کره کتنه پرې وشي نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هره کلمه یې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد ته.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکی نه ستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی. ډیر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای دی چې وینا پکې وي. خو یوه اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي. تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه تر دې مخکې هم د نجلۍ غلې وه کوه نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
له دې څخه هدف ډېر واضح دی. هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته وا، یعنی په فکرونو کې غرق وا، بلابل فکرونه زم تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یې څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چېرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلي، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دی، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي و چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټولې ویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو، تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په راپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې واره ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه، زه فکر کوم مثلا د امداد غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان پکې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې وه، نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه مو هم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب، زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه همدا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس هم وکړو؟ داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه پکې ځای پر ځای شوي دي. لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي، یا روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسو باندې مصروفه کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید په خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضحه توګه باندې ویلي په خپل شعر کې، یا دلته دا شعر په ډېره واضحه توګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راسته ولې لهم دې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید